څلور بجې شوې. احمد شي بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو، نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. نوموړي پر ځان د فساد لګول شوي ټول تورنه رد کړل او هغې سیاسي انګیزه وبلله. د عمران خان د محاکمې جریان د تازه تاوتریخوالي پر سر اندېښنو ته په پام سره په محکمه کې نه بلکې د پولیسو په یو مرکز کې چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي و ترسره شول. د جیو تلویزیون د خبر له مخې محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه داغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ سر اعظمۍ په دوره کې د ترلاسه کړې دي. چارواکي وایي د عمران خان شاوخوا زر پلویان په پنجاب ایالت کې وروسته له هغه نیول شوي چې تېره ورځ یې د هغه له نیول کېدو وروسته اعتراضونه وکړل او په لسګونو موټرو او ودانیو ته یې اورونه ورته کړل. له کراچۍ، لاهور او کوټه هم د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان په اړه تاسو له تازه جزئیاتو په تفصیل خبرو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس شخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د بندیز د لګیدل بندیز سرغړونې په تور نیول شوی دی. د سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانتو تا ښار کې په پام کې دي. را روانې لوبې به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو دوهمه لړۍ وي. د فرانسې پارلمان پرون سیشن به یو پریکلیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن ترورستي ډله ونوموي. دغه پریکلیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو. د دغه پریکلیک تر راه د واکمن ګوند غړي بن جامین حدید وویل د هیله من دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د ترورستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. هغه پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن څرګندونه لرو چې د طالبانو له لوري د ښځو پر تعلیم بندیزونه غندلي. په دې تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایند هم له طالبانو غوښتي دي چې افراطي تګلارو ته شا کړي. د افغانانو نظر مهمه خسته.
څو کم دوه کاله پوره شول چې زموږ خوانځله هم بند دی او لا هم انتظار
اجازه دي نور کوي چې د ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیر شي.
د پاکستان له تازه حالاتو خبرو او په هلمند کې د شفتالو حاصلات زیات شوي.
کاوال کال مثلا یو درخې یو من میواني ولوي په دوم کال به دوه من زاتر پنځه کال پورې د درختې میوه پورته کیږي حتی تر شل دیرش من پورې ځان رسي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. انټونی بلنکن په واشنگتن کې ویغونډې ته وویل چې کله طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې بند کړې، د نړۍ ګڼو اسلامي هیوادو او د اسلامي هیوادو عالمانو دا پریکړه وخندله. یو شمېر نجونو په دې ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دوی زده کړو ته پرېږدي او په دې پوه شي که د تعلیم دروازې نه پرانیزي له دوی سره به د دوی د افغان جنو شزو کرکه زیات شي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د جنو او خزو پس دکړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو دا کړنی د اسلامي نړۍ له درې سره په ټکر کې وبللې. خاغلی بلینکن چې د سیشنبې په ورځ د مئی میاشتې په نهمه نیټه په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله. ویل چې قران کریم د خزو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د خزو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقاید سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویل دي چې قران کریم د خزو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې واقع تر بیا ځلې رسیدو سره سم په خوانځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او وروسته یې بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په اوومه د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندې کړې. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د خوځو زدکړې ناروا عمل دی بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زدکړې به تر بل امر پورې بند وي. خو یو شمیر افغان زدکونکي وایي چې څوم د طالبانو امرسانی پاینه لري خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به خونځي پرانیستل شي. د خونځي او دوه زدکونکو علي او فرشتي ازادي رډيو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ خونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. الله طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خونځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې و خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د شونځي تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاری چې دوی د ملت د دوکور کوي د ملت پسترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د شونځي بندي دروازې پرانیزي او اجازه دي نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیر شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دی وړاندې ویلی و چې په یو تر هی کار روان دي چې لمخې به د جنو په وړاندې د خونځي دروازې پرانیستل شي. خو له څه د پاسه شپږ سو ورځو په تیرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرح له خلکو سره شریک کړه او نه هم خپل د خبره په عمل کې ثابت کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې لاملای په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بیوزلی اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو اورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم بندیز د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. بلورته چین نن پر طالبانو شخ وکړ چې په خپلو دې افراطي تګلارو کې چې شزی لس د کړو به برخه کړي او لامه ژوند د چنډي تکړي اصلاحات راولي. پکینګ په ورته وخت کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ ویبین په پکینګ کې خبري غونډې پر مهال وکړي. د وویل چې چین هیله مند دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. ښاغلی ویبین زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له شزینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي. حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پوټي پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره واز نشو پورته کولای نو دلته بیا زموږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي او کچېرې مونږ د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا تاسې اسلام هم دا منلی ده چې خزه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دی د انساني ټولنې هغه بنسټ اصول او رول لري. مونږ هم وایو چې خزه مور ده، خزه یو خور ده او په ټولنه کې د نسلونو روزونکې او پالونکې ده، او دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغوی غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کړي، باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري د هغه لپاره دادخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او دوی مخه نیسي؟ ستاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف یم دا چې دا کوم نوی نسل چې دا دوی هغه روحیه مات کی، دا ته دوی روحیه مات کی چې دوی د خپل دا چې کوم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي، یو څه کوي، دوی هم دا هدف لري چې دا لمانځه یو سی بول هدف یې کدي سیاسي لارښ نه وګورو. دوی داسې بندیزونه لګولي ترسو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني، خلک ملل متحد کړي ک نور اسلامي هوادونه دوی لکه په رسمیت وپیژني. خو زه فکر نه کوم کچيري دغه بندیزونه هم د دوام عمومي یو هواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو، د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ هم اشاره وکړه، د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څنګه چې په نننای وخت کې دغه دریز سونه دي، که تاسو وګورئ پر دې سپوزه په خو جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لاس نفر او په دې لاس نفر کې ادقل 15 نفر کار کول، کومونی څه دغه نه بيخي 2 نفر کار کول. اوس د سې شوی دي چې مثلا ځینی چې دی لکه خپل بے سواد او سکار نه درلود دغه میرمن به کار کول یا وظیفه کول او یا هم پنتون ته اوس خو پنتون هم باندې هر څه باندې هغه نارینه هم په کور کې ناز دي. نو یو خو اقتصاد لوري ډیر لکه شدید ضربه لګول شوې دي، کم په کور کې لکه 15 نفر کار کول او 100 نفر کار نه کوي. او زمون کا افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې تقریبا 12 15 14 غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو بل اگر روحیه ماده اوس کچیر مونږ وایو کنه نن با مونږ صرف دې ته پتا مې یو چې نن با طالبان دا غو کې چې مکتبونه او پانتون نقل شوی او یا هم خزه کوو د شي چې کار وکي. نن سبا نو اوس مونږ دا آینده لپاره د یو ذهنیت اخیستې چې مونږه آینده نه لرو.
مدني فعال خوشبو قریشی،
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیولو وروسته پرون حالات خراب شو او نن هم د نامنو یو راپورونه ورکړل شوې دي. فرانس پرس اژانس وایي چې حکومت اجازه ورکړې ده چې پوځیان په پنجاب ایالت کې ځای پر ځای شي. د دې لپاره چې د پاکستان له حالاتو نور سره خبر شو، داوود خټک د مشال رادیو ډیټر په سټوډیو کې را سره دی، لدوی به تازه حال واخلو. خټک صاحب، تازه د امنیت په برخه کې کله لومړی راښود څه نوی راپور نه دی؟
بالکل، پاکستان په زیاتره خارونو کې او په ځانګړي توګه په پېښور کې، بیا د پېښور سره کوم تړلي خارونه دي لکه مردان شو یا ملکان شو چرته چې دیر پروته سواد پروته، نو دغلته حالات داسې خراب دي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان کم چې د عمران خان پلویان دي او زیاتره ځوانان دي، دوی په سړکونو باندې ناشتي. پرون خو داسې شوی چې پرون بلوي شوی وي او په سزایونو باندې دي بریدونه کړیو، حمله کړی وي، زیاتره په پوځي چاونیو باندې یا پوځي مرکزونو باندې یا چې د حکومت چې کوم بلډینګونه دي پاغه باندې. نن خو خلک زی په زی باندې ناشتي، خو د اغه باوجود پولیس کوشش کوي چې دی د اغه ځایونو لری کی، د خلک نه لری کیږي، نو د اغه په نتیجه کې بیا په دې په منځ کې ډزې هم کیږي، په منځ کې پولیس اوخ کې بېون کې اس هم په دی باندې وری.
او بخښه، په پېښور کې داسې خبر هم شته چې تایید شوی نه دی چې د ای پی پاکستان ای پی دفتر ته هم ور ورته کړی.
د د پاکستان اسوسییټډ پریس اف پاکستان چې کوم دی نو دا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی دا دارا پورونه شته دی خو تر اوسه پوری مونږ سره د دې راپور کوم تصدیق نه راغلی اوس لګشي به مخکې ما یو ځای خبريال سره خبرې کولې نو اغي دا یو خبره وکه خو په شخصي توګه باندې دا تاییدول ماته بلګ مشکلی بهرال د ریډیو پاکستان مخې ته د چاغي چې کوم پاکستان د اغه د ماکی کړي وی اټمی نو د اغه یو مجسمه الته جوړه دا غه پرته دا اغه تم ور ورته کړل شوی دی داسې یو سو نور اماراتونو دی چې اغه تم ور ورته کړل شوی دی او خلک د بالایسار د کلام مخې ته کم چې د پاکستان د ایپسی زواک مرکز دی د اغه مخې ته خلک راغون دي لګ شي به مخکي ما چې خپل خبريال سره خبرې کولی نو اغه راته وی چې دلته د دواړو خواونه ډزې وشوي هوایی ډزې وشوي او د دې ډزو په نتیجه کې او د اوخ کو بېونکو ګیس په نتیجه کې درې کسان تر اوسه پورې مړ شوی دي دا د پیښور د ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ د اغه ویاند مشال ریډیو ته ویلي دي چې درې کسان تر اوسه پورې وژل شوی دي او س 25 کسان چې دي دا الته زخمیان راوړل
او دا اوس رويټرز یو بل راپور ورکړی دی چې د روختون د چارواکو په وینا چې 25 کسان زخمیان شوی دي
25 یا 25 مونږ ته کوم خپل خبريال او وینو اغه 25 یاد کو خدا 25 امکان لري چې دا 25 وي
خټک سپ د پاکستان کې مخکې تاسو ویل چې هغه ده ام مجسمه ورانه کړې ده د پېښور کې ل پنجاب هم ځینې ویډیوګانې د خبرې شوې دي چې د پاوزین مجسمه ورانې کړې دي یو الوتکه کوله هغه پرون سو سولې و او په کراچۍ کې هم حالات ګډوډ دي
بالکل امداسي د کراچۍ کې چې ما سره او قتل نو الته کې موټرې چې کوم شخصي د خلکو موټرې دي یا لارې دي هغه ته ورنه ورته کړل شوې دي هغه ته نقصان رسول شوې دي په لاهور کې بیا داسې شوې دي چې خلک د کور کمانډر چې کوم د پوز یو ستر افسر وی لوی افسر وی کور کمانډر د اغه کور ته خلک ورننوتی دي او التن نوتل دا په عام ورزو کې د یو عام سړی لپاره التا ورتل ډیر زیات ډیر ګران کار دی زما په فکر دا په تاریخ د پاکستان په تاریخ کې دا په اول ځل باندې کیږي چې د کور کمانډر په کور باندې خلک ورننوزی مظاهرین ورننوزی یو غیلته شیان د اغزن اوچته یا موټر ته نقصان رسي یا اغ بلډینګ ته نقصان رسي
نو غي اغ نه درلودل
د زب اول
ساتون کې نه درلودل
ساتون کې وو خو د زمونږ د خبريال په وینا اغزن ساتون کې په اغ وخت کې تللی او دا خلک امداسي ورغلي دي او
د اکثر اژانسونه دا وایي چې دا هم لمړی ځل دی چې په راولپنډي کې جی ایچ کیو ودانه باندې خلک
ودسی دا مخکې لدی وڑان دی د پاکستان سیاستوالو به کله کله دا خبره کوله چې مونږ به کدا سی وشي نو مونږ به د جی ایچ کیو نه یعنی د پوسټ کم مرکز دی جنرال هډ کوارټرز چې سیشته وای مونږ به د دې مخې ته مظاهره کوو مخې ته خو تر اوسه پورې چا د اغه مخې ته هم مظاهره نه کړی احتجاج د اغه مخې ته مونږ شه دا اول ځل مونږ نه ورغله
او کوم فکر کړی وی په پنجاب کې خصوصا په پنجاب کې کله داسې مظاهره هم په پاکستان کې نوي شوې چې پاوس پکې وغندل شو د پاوس په ضد خبري وشي
هغه کې بزل اختلاف او ساتم زګه چې کله چې دی نواز شریف لواکه لري کنو د نواز شریف په لویانو بیا په یو ټیم کې دا سناری داسې والی وی چې هغه په هغه کې د پاوس په ضد باندې ناری وی خو هغه په دې سطح باندې هغه ناری نه وی هغه لکه د دین نرم ناری وی
او د پیټم ناره هم پرون په پنجاب کې
بالکل د پیټم چې کوم ناره ده په هغه باندې د پوس په ضد باندې چې کوم ناره ده پی ټی ایم په جلسو کې کله کله وال کیږي کس هم پی ټی ایم اوس هغه ناره ډیره نه وای یو سر کې چې کله پی ټی ایم راغله او هغه ناره بدلته وال کیدی نو هغه ناره اوس ډیر په آزاد مټ باندې په پیښور کې په پنجاب کې په پینډې کې په اسلام آباد کې هغه ټوله ناره وال کیږي چې هغه د پوس ضد دي
چې د هر څه شاته پوزیان دي
کنه دي په وینه توګه د ناره هم داسې دي چې د هر
څه البته پی ټی ایم ابل ور چې په سواد کې غونډه درلود الته هم همدا ناره بیا تکرارولې بیا ویلې
بالکل
د دې حالاتو شاته پوزیان دي
بالکل
خټک صاحب ډیره مننه پر رسون کې خبرونه کې بیا تاسو زحمت در کو چې
د
اسادی رادیو او ریزون کې هم د پاکستان له تازه حالاتو خبر
ډیره مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
ا
احمد شبرم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د پاکستان په ارتباط دا خبر هم لرو چې د پاکستاني روپی ارزښت تر ډالر په وړاندې راښکته شوی دی. د بانک د نرخ په حساب باندې نن شیبه مخکې 290.22 پاکستاني روپی په یو ډالر تبادله کېدلې. البته په آزاد بازار کې په دې حساب باندې 100 کې تر 300 د پاکستاني روپی ارزښت اوښته دی چې تر 300 روپی باید یو ډالر تبادله شي، ځکه چې پرون شاوخوا 230 پاکستاني روپی یو ډالر کېدو. په هغه وخت کې هم راپورونه دا و چې په آزاد بازار کې تر 300 د روپی ارزښت ښکته لوېدلی د ډالر په مقابل کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي په هلمند کې سشکل شفتالو حاصلات زیات شوې دي. د هلمند د کرهنې ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې د وی بهرنۍ مؤسسې په مرسته له شرګاته نشدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرانو سره د پرمختللي زراعت ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور په دې راپور کې
په هلمند کې د کرنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سشکال د نورو کلونو په پرتله د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسولین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړې دي. دی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دې په هلو ځلو سره سږکال په دغه ولایت کې د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند کرنې ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد دغل ته ځای رسنۍ ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیزې موسې په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوې نادالی ګرمسیر نهري سراج او یو شمیر نورو ولسوالیو کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شفتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیلو نورو میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. زاهد وای غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میوه لرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمیر نورو ولسوالۍ ته هم وغځوي. د اتیکولا په نوم د نوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپل 15 جریب مځکه د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی وایي دولت یې د دې حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
هر کال په تیرې دوه سره تر 15 کال شپږ کالو پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دي. د هر کال په تیرې دوه سره نسبت تر بل کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخې یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به 2 منه زیات تر 15 کال پورې د درختې میوه پورته کیږي، حتی تر 40 منه پورې ځان رسي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70 سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري پورې تړلې دي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د شاتو د مچیو د فارمونو څښتنان وایي چې تیر ژمی هوا یخه وه چې له دې عمله دوی ته زیانونه اوښتي دي. د شاتو مچیو څښتنان له دولتي او غیر دولتي مؤسساتو غواړي چې د مچیو د ساتنې لپاره د ځای جوړونې د درملو او د غرس د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو روزن کې وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې له امله دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. په کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي او فارم لرونکي وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې له امله د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. نجیب الله فرمانی چې د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، هغه وایي د شاتو مچیو 200 صندوقونه درلودل، خو د ژمي په موسم کې کابو د 100 صندوقونو مچیو د هوا یخې څپې له امله له لاسه ورکړي دي.
زمبرای مردم نه تنها از ما، از همه فارم
دارم. ژمي کې نه یوازې ما ته بلکې ټولو فارم لرونکو ته زیان ورسید. کابو 80 سلنه د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. که هم تیر کال د شاتو مچیو روزونکو ښه حاصلات ترلاسه کړي وو، خو فکر نه کوم چې دا سږ کال حاصل به زموږ د تیر کال خساره جبران کړي.
په ورته وخت کې د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ د شاتو مچیو یو فارم لرونکی محمد بشیر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
که بدبختانه به اثر برفباری های شدید
لبد مرغ تیر کال د سخت ژمی له امله زما د اتلس صندوقونو د شاتو مچۍ له منځه ولاړې او سخت متضرر سوم، خو تر اوسه پورې له موږ سره د کرنې ریاست کومه همکاری نده کړي. هر کال د پسرلی او خزان په موسمونو کې ما له هر صندوق څخه شل کیلو خالص شات ترلاسه کول.
حمید الله احمدی دی بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس کالو راهیسې د مچیو روزنې له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
به اثر طوفان ها و آب و هوای سرد زنبور
تیر کال د ژمي سخت یخنۍ له وجې د شاتو مچۍ وتیا سلنه له منځه لاړلې، خو تر اوسه پورې د بدخشان د کرنې ادارې له موږ سره کومه مرسته نه ده کړې. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز کې د شاتو مچۍ د ټولنې مسؤل محمد مصطفی هم وایي چې د ژمي سړې هوا د شاتو مچۍ روزونکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
پارسال خیلی دمی هوا کې سرد بود، یگان 20-25 روز
تیر کال د ژمي بې ساري یخنۍ له امله د شاتو مچیو لرونکو سخت زیان ولید. که چا سل صندوق مچۍ درلودې نو اتیا صندوق یې له منځه ولاړې. اوس د پسرلي موسم دی، وګورو چې موږ د تیر کال زیان جبران کولی سو او که نه.
د نوموړي په وینا د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 2000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2 ځلې له 1500 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. د معلوماتو له مخې د بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو آب و هوا د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته مناسب ده. له همدې کبله په یادو ولایتونو کې د مچیو روزنې ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر یو کال په ترڅ کې له افغانستان سره د مخدر موادو د مخنیوي لپاره پولیسکونو مليونه ډالر مرسته کړې ده. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغو معتادینو درملنه سخته کیږي چې څو ډول مخدر په یو وخت استعمالوي. خو اوس د ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم رولخی جوړی خیرت سلامت سی احمد زیم د شکرداری د ولسوالینه وروره په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس رستا یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وګي د سی سی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډ سی د ستور غونتی مرس کی د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان وکړ. نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه مې خېلی وایم. ازادي رادیو زغه وازه دغه پښتنه لرم چې د ازمو جواز تر مسلمانو ته چارواکو پر ورسي. د هلمند ولایت ته کې د ولسوالۍ شبکې ډېر ضعیفه دي. شبکې کار نه کوي. د ازمو جواز تر مسلمانو ته ورسي چې ازمو د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامون احترامات می و من در ادای رادیو ټولو کارکونکو ته خالد اتل یم د لغمان څخه ازما نظر دادم چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترڅو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او لبل خپل ودل ته خلکو ته د کار زمينه هم مساعد شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي راډیو څلور ورځې ساته اوریدل شي زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې نیول شي. کچرته تاسو د ازادیرادو ویب پاڼه ته ورشي دا غو راپورونو متن تاسو ولوسل شي چې دا ورځ په ترڅ کې د ازادیرادو لاري خبري شي. همدارس هلته ویډیو راپورونه هم لرو، هغه هم کتل شي. څلور